په پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور د ورو خبرونه له نیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پنجاب په ملتان کې د چاودنې لامل لکتر لګا لس کسان وجل شوی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدو د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په هدف د آسټریا په پوله د څارنې لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. اوستا خبرنه تفصیل. د پاکستان د پنجاب سبي چارواکي وايي پر نا وخته د ملتان په وياړي چوک کې د چاودنې له کبله لکتر لګا لس کسان وجل شوي او 500 زیات شوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته سرمه شوي ده او په وجل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د ملتان د پولیسو مشر اسر اکرام تیر شپه رسنو ته ویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو گاډو او دکانونو ته هم تاوان رسولی دی. هغه زیاتوي
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑ لے چلو جی چاودنا شویدا خکاری دا سی چی دغتن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغتن پکی هم مر شو او هم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ هم کی دیشی نمونگ دهاغی جاج اخلو.
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته یې د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. د کورونا چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوی دی چې په دې پیښه کې سلور پولیس وجل شوي او شپږ نور زخمیان شوي هم دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی بیا نن د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتي دي. زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرون ویلي دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 19 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ایسپیار لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې هوایي بمباری په شوال ګربز زوینری سیمو کې شوي او په ترس کې د وسلوالو 25 ځایونه هم تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته و. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایرز فورم ویلی دی کچری قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډی کړل شي نو د سره بعد دغه سیمو یو شمېر مسلې هوارې شي. تېر ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوې دستوره کې د فاټا د پارلماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قومي سملې کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړو. د دې تنظیم مشر رحیم شاه افریدی له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې وویل چې د دې بل له منظورې سره به قبایلو ته هم د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر حقوق ناور کړل شي. خو بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دي چې باید قبایلی سیمې دې ځان له یو صوبه جوړ کړل شي او یادې ورته د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا لورکل شوي مهالویش سره موقف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا تېر ورځ په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2018 کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. سر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنې کوي. د جرمني د پناهغښتونکو د محدودولو په مخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې هڅې مخه جرمني ته د پناهغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بهلول دي. نوموړی وایي د نویو اقداماتو له وجې ښایي د ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناهغښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف ته په رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هېوادونو له لارې زرګونه پناهغښتونکي دوی خاورې ته داخليږي. د ستمبر په 12 نیټه پرون هغه بله ورځ څه د پاسه 14,000 پناهغښتونکي د جرمني میونخ ته رسیدلي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شولو. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 118 روپۍ 13 پیسې او 118 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستان روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 3.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې یو ځانمرګي برید لزګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. بلخو د افغانستان د غزنی ښار له جیل څخه ورباندې طالبانو د حمله په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا نڅرګند وسلوالو د امن کمیټي یو غړی په ډزو وژلی دی.
ولانتیب مخ باندې ملډ چې داغه سره په خوا کې علي رحمان څنګه نیولې چې داغه شدید زخمی دی.
د قبایلی سیمو وکیلانو د هغه بل حمایت کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازو په یادو سیمو کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په مخه په دې وروستیو کې په قومي اسمبلی کې جمع کړ.
قبایلی علاقه دی په پښتونخوا کې شامل شي. زمونږ سیاسي مشران هم ډېر سټراګل کړی دی، مونږ هم کړی دی.
او په کوټه کې جوړ شوی پښتو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له پښتنو لیکوالو وغوښتل چې ټولنې پلو خپله برخه مسؤلیت ادا کړي.
نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي موږ به تاریخ نه کړو.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم اولنی رپورٹ. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې پرون شوی او ځانمرګي برید لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 50 تر 50 زیات نور ټپي کړي دي. دغه ښار پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د پیښې غندنه کړې او ټپي شو خلکو ته د بیړنۍ او طبي مرستو رسولو احکامات جاری کړي دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوي چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمېر 850 ته رسېدلی دی. مشالیډیو سره د پیښې د ځای نه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانې ایس ایچ او چودري خالد محمود وویل چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کوم چې وژل شوي دي نو د هغې شمېر 10 دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د 2 کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زموږ ډلې پلټنې کوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړي چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سایکل کولاید ہوا ہے.
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خوړلې دی چې لوج چاودنه شوی ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاری چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو
یا کوئی جیکټ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شوو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دی. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخو د ناکامنه ګرځول شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځای نه مشالیډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید ذمېواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې وه.
اوریدونکو، تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی ښار پر زندان ډلهیز بریدونه کړي او دغه زندان دروازه نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښیي. په اړه زموږ د همکار سید شاه سکیم رپورټ اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره ور روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمېر نه دی معلوم. طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبوسینه از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولای سیمه کې نصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټي یو غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو وشته وژلې دی. پولیس وایي په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې پړه چپرګاړه نه ده اغستې. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی. د پلان غلام رحیم نوم دی. د غونډینګ ولې سیدونکي د هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مل دی چراغه سره په خوا کې علي رحمان ولد فضل خانان څنګه لنګولې چې هغه شدید زخمی دی دوانه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دی
د سیدو شریف روغتون انتظامی تر مخه پیخه کې زخمی شوی تن علي رحمان د خطرې نه بهر دی بلخوا د پیخي وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی د یادونې وړ ده چې د تحصیلي کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. تیره ورځ په پیښور کې د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو لخوا په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د جمع کړل شوي یو بل حمایت وکړ. دې وکیلانو وویل چې که قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامی، سیاسي او همداراز عدالتي ستونزې به حل شي. خو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي بیا غواړي چې فاټا ته د یوې بلې صوبې درجه ورکړل شي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پر دې مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو، حمایت ځکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلي علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. د لپاره زمونږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني ده فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې اسمبلۍ کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې د دغه بل لاري اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نو نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که موږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې. نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقعه په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردی هم موجود وو او د دغه بل په اړه یې وویل
صرف اوس به موږ د 19 شل کسان خبرو، ولې نه موږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د سلو نه زیات سینټ ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د تسوا د پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد و موږ چې څنګه بل موږ سبمټ کو نو هغه بل سبمټ کدونه بعد ټول سیاسي پارټي په دې کې اکټیو شوې. موږ سټیټس نشته، موږ هر څومره سچې وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بره موږ ته سټیټس نه ملو شوی زموږ په اواز کې زور نشته.
یا د دې وی چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی. خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپل غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کې دل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي او دوی به د دغه بل مخالفت کوي. دا د هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغه بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه ډول یو بل جمع کړی چې پکې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه کړې ده. که څه هم دغه کار ته د یو مهم پرمختګ په توګه کتل کیږي، خو د چارو پوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې بدلون راوستلو په لړ کې یو شمېر سترې ستونزې دي چې موجودې دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسینه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسی چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18-18 کروڑ باندې، په 35-35 کروڑ، په 40-40 کروڑ باندې په پاټ اته ځان بدلی، او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2-2 کروڑ او 3-3 کروڑ روپۍ د هغې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی. او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتی افته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده، او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي، نو په سنه طریقې سره بیا دا هندونه بچ دي، نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به انشاءالله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دي او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا آئین سازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات آئینی طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي، او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې خنډ به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټه غړي مسرت قدیم له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل که چرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له امو نیولې بیا تر اباسین پورې دغه خاورې مالکان پښتانه افغانان دي، دغه وطن ژغورنه د هر پښتانه افغان ذمہواري ده. دا اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړې دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوهم ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوهم ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل اولس د مشکلات او نمائندګۍ نو کې ترجمانی نو کې د خپل کام د غمونو د خپل کام د مشکلات او ترجمانی نو کې هغه ادب خلق خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکتی ویل له امونی ولې تر اباسی نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواری جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ کام چې د کومو مشکلاتو تېر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورد د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اردن کو د ممند جنس غلار چې د ګورسل له سیمې افغانستان ته غزیدلې د تیرو څو کلونو راهیسې تړلې. پرته دا د سیمې سوداګر او کاروباریان وایي چې د دغه لارې تړل کېدو دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه لار ورته پرانیزي. زموږ خبریال شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسی په ګورسل تیره شوی د بندښت له وجې روزګارانو ته ډېر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستاني کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس دغه لار خلاصه شي. د دغه لار د خلاصون لپاره د محمود ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل د لارې پوری تړلې دي چې ټول تجارت دې تړلې دي، بند کړې دي، دې سره ډرایور، کلینډر، هوټل، موټر، تجارت ټول روانېږي.
د دغه سیمې اوسیدونکو مشرانو، روزګاریانو او د دغه سیمې ځایي استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاص کړي نو اولس به کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاده توګه خپل خپلوانو کړه تلی هم شي. مظفر سیال هم دغه سیمې اوسیدونکي دي او وی ویل
اوس افسوس دا ده چې تا زمونږ خپل مړی هم نه پرېږدي چې راشي، ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تېره شوې ده. موږ نیم اپلو پاتې شو، نیم دې پلو پاتې رالو. دغه لار لکه ترخم چې خلاصه ده، دا لار
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه.
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه خو زمنګ په لاس راشي. موږ هم داسې در په درې کې ناشې دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه. بس دغه یو لار وه غم را باندې بنده شي ده وسه هغې سي باقي در په در کړو.
دا سات خو د محمود ایجنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوی. خو د اولس سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولی پورې غاړه چې کوم وسلوال دي نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې د دغه اولس ستونزې او غوښتنې اڑان دے کڑے
دلتا چکم دے نو حکومت پخپل لیول بنے حال زلی لگی شروع کڑیم دی نو زب ان شاء اللہ دے نہ بعد وزارت خارجہ کی دا خبر او دا افغانستان سفیر سرا احرم نل پے لیول بنے دا خبر سٹارٹ کم
بلال رحمان محمد دا ہم ول چے دا لار ارو مرو خلاص ولے شی خدا خبر نشو معلومہ چے گنی دا لار پ پرانستلو کی با سومرا وقت ولگی شانواز ترک زئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو دا مشال راډیو دا درنی می بجې کې دونکو دی په خبر کې دا نیسی اجمل نا لند خبرونه اورو
د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی. د دغه وزارت له خوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرین ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې ولس وسلوال وژلې دي. پل پل وسلوال طالبان ادا کوي چې پرین یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال لري او ته ویلي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایډز فورم ویل دي کچري قبایلی سیمه په خبر پختونخوا کې ورګډي کړل شي نو د سره بعد د وسیمو یو شمېر مسلې هوارې شي. خو بل خوا بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې مخالفت کړی دی. ویل دي چې باید قبایلی سیمه د ځان له یو بل صوبه جوړ کړل شي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په مخه د آستریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي.
لن خبرونه مولانی سے اجمل اوریدل او سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لغپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې دان رسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانی کر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. رسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. رسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسي په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې دریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج اسیس په سرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامې سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج اسیس ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هېواد او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هېواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت حکومت نوټس واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې سونس تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو لاره هواریږي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپری کولو له وجې یو سل 15 زده کوونکي متاثر شوي دي. اداري وایي دا سپری دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورن ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپری اخیستو نه مخکې ضلع انتظامی د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمېوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز ورځپاڼې په لیکنه کې پاکستانی وګړو ته د ورپېښو ستونزو د حل په برخه کې د هغه هیواد د ولسي حکومت د رول موضوع راغستل شوی. بلخوا ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال ژمن دي چې له افغانستان سره نورې مالی مرستې هم وکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګه لخوا په ریسټورانټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې نه خبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ لدې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 ملیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي لدې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات معرفي کړي چې په کې له اتریش سره پر پولا د پناه غوښتونکو د سفري اسنادو پلټنې او په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د برابر ویش لپاره ګامونه شامل دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده، ولیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین انگلینڈ کی دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورتونو د پلټونکو چارواکو آسٹریا سره په پوله خپل لومبه دفتر پرانیستو. د راپور لمخه د جرمنی لخوا د اقدامات په داسې حال کې اغستل شوی چې نن به د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه سره د پاسا یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسٹریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازه پردې کوي چې جرمنی ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پورا سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسٹریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ڈی میزری وای چې د دوی هیواد باندې پناه غوښتونکو د قومي او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناه غوښتونکو باندې لازم ده چې هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. خغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکو باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
نه هر تر هر
بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په فورن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف هیدری لیکنه خبره شوې ده. د پلیکنه کې پر نړیوال ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره د وسایل بیل کې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د په خبره امریکا د هغه تیروتنه نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د افغانستان د یوازې پرېښودو په صورت کې کړې وه. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. دغه په خبره پدې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدري لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي تر سره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم اداري نه دي جوړي او پوځ او پولیسو ته نړیوالو همره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشئی موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوي کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیان یې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدري په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اورېدل شي.
او اوس اورېدونکو د سولې پر لور ونیس پروګرام درته اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا خفګانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کوله په خپل کې بحث هم وایي کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار هوتا چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی په ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د اغې د ترقۍ غاړې ته زی خبره پرمختګ غاړې ته زی. نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړې ده، اجتماعي کوشش کړې ده. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپک قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووځي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي، یا د غیر روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړې ته خو نوي علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شي. د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلارو هغه را غوښته د علاقې مشران هم را غوښته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښيي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدی ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسی راجموهن ګاندي وایي چې باچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته ګاندي سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1920-25 کې زما پلار یو څه کیسه او د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل لکھ دیا دیم جلکا زما پلار مقرر کا پرنیا گجر ہوتے نیا گجر کلے دیتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کے چکم دگا دل کا جلکا جمع پلار مقرر آگے وقت جاؤ اور دیر عظیم شان جلکا سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر وہ کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیڈ کمپی پورے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب گیو نو آگے گیا نام دو جن آگے جمع پلار کلی کر ہو گئے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن 30 خبر ہوا سن 1925 کے سیول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نے من سے دا تربیت بے ور کولے شو کہ دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بالی خان دا وطن زمن دا دے خورے من پیدا ہو دا دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد دا خاطر من دے دے کی تعمیر کیوں
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د تورنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
هغه مهال
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسې ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله. د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.